مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه د ښځو د حقونو فعال منیجه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې، وایي چې د محل په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړه، ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا محل په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوه. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجا صدیقی د سګانی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشې شو. هغه ویلي چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیر پنځشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومید چې په اولس کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 1300 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انټونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون لقبل نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. څلور دیرش کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشی شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زندانی شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوی چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فیل د همغو کاروندو او ځمکو سره نیول شوی.
له یو شنون کې سره په مرکه کې به دا موضوع لږ نور هم وشاربو. په کورما کې د شیا او سنی جنگیالې ترمنځ پر اوربان موافقه شوې ده. په نور موضوعاتو کې د خوست د لری پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میگفت دغه وبونه استفاده کو د خوړو بنه دي دا که سبته وب دغه میکتم بریزی میکتا دلول وب روشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیری شي ذخیره ته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریه د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کو او په 15 دقیقې بحث کې بعد سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 13 کسانې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت لبیله بل ولسوالیو تر یو 13 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فی له توګه نیولې دي.
په توشن مخاطر سرکشي از عوامیر کې اونها اقدام کولان په کښتې مواد مخدر
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشوي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
وکسانې واز د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټول بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او دندې درلودي، خو ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي افتل پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکو بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بعد اقتصادي وضعیت بولی.
نیم سال بیست سرزمینه کردم دیگه هم میکارم کار غریبی است، نه هیچ چیزی دیگه.
سش کال می شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی او نور به هم وکړم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشومان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال یې ټول را چپا کړل، خو یو څه تریاک مې ترې ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان داسې وخت د بدیل کښت د نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د لندې په اتم خبر کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د یو این او ډی سی په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سکل 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د یو کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سکل د یو کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د یو این او ډی سی د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 50% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 کال کې په یو فرمان فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاوه. دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور یو 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوریت نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر د شبه په مستقیمه اړیکه سره دی. ازهر صاحب، خبرونه تکرارلست، راپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظر څه دی؟
تاسو او بیا تاسو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله بلند کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې ادارې مبارزه مو ماده مقدر او ملل متحد کې د دې ورستو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپله لار له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلي ده. سره د دې چې یو انودسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کیدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کوکنار او لغمان او بدخشان او تخار یا بغلان ته دا محدود نه پاتې نسی او د افغانستان له پولو څخه د منځنی آسیا سیمو ته هم وغږیږي.
از هر سبب بخی د راپور کې مو د زینو بزګرانو خبرې هم واورید چې دوی وایي موخته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرسته نه سره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکام ده د کوکنارو پر کروندو د لکلونو کلونو رئیس دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشکولای چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپل توان نه لري، ملګری ملتونه مرسته نه کوي، کڅه علت ده.
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلي ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او د سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمون او استانداردونه چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره وپېژني. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دوی دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی کومکونو څخه موږ کولای شو چې دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیلي معیشت سره اول وو، دا مشکل وو. اوس چې د خلک دغه سوی ده بیرته تریاک کښته هر سوی ده، اوس طالبان جهانی دغه کوي چې مشرک وبو که نه دا تریاک کښته او تقریبا زیات نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې د 3 میلیون خلکو بزګران ته د مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي په مخکنی حکومت کې تاسو تاګلارې څوي اوس دوی یو سلو دیش کسان نیولې دي د کوکنارو د کخت په تور باندې تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلاره و یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازي به وو کې د وخت هغه وخت تقریبا 3000 سلور زره خلک بنديان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت اسمانونو ته خېژل وو. اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی چې ګشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې یعنی وګوي یعنی فامیل لپاره خپل کوچنیان لپاره دا ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي. دا
نو چې نش کولای ډیر لاند راته وایي اصل فن اظهر صاحب چې څه پکار دی؟
دا پکار دی چې جهان یعنی دا تریا کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. کچیر دوی تقاضا محدود سي به افغانستان کې صورت نه نسی، خو مشکل جهانی مشکل ده. باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، مشیت بدیل یا کوم پروژې چې د بزګرانو د دغه مشکلات به رفسي دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو د تیر جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر اوچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ کتونکي ایډیټر داود خټک په استودیو کې را سره دی. خټک صاحب ورستای حال څه دی هلته په کرم کې؟
ډیره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی لدواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان پکې شاملو، پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دواړو غواړو کسان چې کم په خپل خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچه خالی کړی دی او الته وست پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پورې تازه اطلاعات د دي چې کوم نوی جګړن د شوی ډز نه دی شوی، کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دی اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستنه شوی یا پوربن کې د دې اټکل شوی چې څه بکیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې دزبندي وشي. اوس کله چې دزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بے کور شي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نو راغلي، ځکه چې اوربن شوی نو دز دز روانو په غزه کې. اوس به اغه ستنه کیږي او د دین پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د کوارټ کې او الته د پښتونخوا گورنر مورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په غي جرګه کې دا خبرې شوې چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو دز دی اوشي. نو دا بټولې لاري چاري چې دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب د دې جګړې هغه اصلي طبيعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د زمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبيعت د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورم کې دوړه غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګاندي هغه دوړه پښتانه دي، دوړه قبایل دي، او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخوالې هم ملاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړوکی قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک اغه کم تشدد هم چې کوي اغه د زمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو اډیټر داوود خټکو چې د کورمې د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افراطي وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه غاڼې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورونی جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګری ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استانبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روسه له هغې چې د سوریې دویم لوی ښار حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپلو پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ سول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل سولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حمله کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکی دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړ سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال ویدیس کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی شهر حلب شهر کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب شهر هغه ساحې په نشاسي وی چې د یغنو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاتونونو لپایله د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یغنو ترمنځ د 15 ورځې یو شخړو لکبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې څه باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته سوغاتیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې اورستای راپور د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیايي خدماتو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخ پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجی نعیم خان مشال رادیو ته ویل:
اوس میګو کا خیر وي دغه وبونه استفاده کو د خوړو باندې د کسبت او بوزغه نمکته مرزي ته ښه شګه خیر وي هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو کا خیر اوس میګته د لول او بروش چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیر شي ذخیره ته جوړ شي کا خیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي:
قلندر دې مشتد ودرې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورسره حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو، یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي، کله دونه وي، کله څوک رسیدګی نه شکړای، ډاکټرونه رسیدګی نه شکړای، په کوټو کې دی گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خو نه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خند او ځان سره مخامخیږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل:
دا یا سبق په خما کې یا وسنه ونه خوته یا چې شګره به پته وي کا مسول شګره ولې به پته وي کبل هغه به سوله ولګي دا بیا پته وي کا ګرمي به بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو بخیر ډېر وړک ډېر دی مکتبې کامې دي چې موږ سرپنه دی ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي:
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي انشاءالله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي سي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منځور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبری، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به اصلاح کړي. په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 4 افغانۍ کې، چې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 15 افغانۍ کې، خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کار کوم کته د بینه ډاکټر سلام الله زاهر اسمت الله ایم د یلمند ولایت څخه د سراسر کې عزیزان موږ فریاد دا لوړو پر شارو کته ورسو دی او ډیر سخت نه وستل او سخت یاد ده چې پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بی امامان سوال د غوسو شرونه اخی او زکاتونه دین ټولې علماء مو دوی خپلواک نه سوال د لوی تر اثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې دی هغه دوی اخی په خو به خلک مامان تور کوله او هغه بدلته د دې مختلفانو دی مازه کاروبار نو دا زموږ شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کیږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
ستاسې پیغام ستاسې نظر
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې پروګرام خپریږي چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو د شیبه خبرونه د ښځو د حقونو فعاله منیژه صدیقي چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي وایي چې د مهال په یو ګاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقي په هغه ویډیو کې چې پرون د ښځو د حقونو فعالانو پر ایکس شبکې خپره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل احتمالي اخراج له کبله اندېښنه لري. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزې مسؤول وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حلوش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیره پنجشنبه تطبیق شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد یې په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد یې د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي او د ایران رب سندرغړی توماج صالحي چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. 24 کلن صالحي د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تور ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سري میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ایزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ په څو شیبو کې دا موضوع له میلمنو سره څیړو.
azadiradio.com.
بیا هم 15 دقیقې بحث شرغ لاس د دې بحث ملمانی دی. په خوانی ډیپلوماټ غوث جانواز د غرز لندن کې د سیاسي مسایلو شنون کې اسلام الدین مارج دواړو ملمنو ته شرغ لاس تویم. جانواز صاحب، تاسو ترازو په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې د غرز په نور برخه کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي، چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
سلام قدرمن سوالی سب تاسو تا و طول و ها کسانو تا چه مونگ آوری تاسو ملمت البته در حق از چه لیدل کیگی او در ازبکستان در مشهر تابه در کرن و صفه مونگ در نتیجه گیری کول ایشو چه و ایو چه ازبکستان در افغانستان پا استقامت که در افغانستان سرپا علی کو که البته زد قصدن در افغانستان نو مخلم نده اوسنی زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زمون گاونده هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالی بېله شکه په مختلفو ساحو کې، کاغه انداز چې تاسو فرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، که د سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې البته افغانان فقط په یو پاسپورت سره کولی شي د 15 ورځو خاطر لاړ شي، د سوداګریزې چارې پر مخ ویسي، همداراز که څه خرڅون غواړي هلته یې وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري او نورو عرصو کې. حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسنی حاکمیت په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت دی چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نو دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د دوی دغه د طالبانو د امارت یو معاون چې اداري معاون دی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی هغه زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم دی، دوی هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلي دي، هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کیږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کیږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبي آسیا سره. په دې ترتیب طبعاً چې دا هیوادونه خو د چا منتظر نه کیږي، د خپل پرمختګ د خاطر، د خپلې توسعې د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک ګاونډي په حیث د افغانستان سره خپلې اړیکې پالي، او دا دغه اقدام نه کوي چې د افغانستان کې چې کوم حاکمیت اوس رامنځته شوی دی هغه په رسمیت وپېژني، ځکه چې نه غواړي چې دغه لوی بار د یوې ډلې چې تر اوسه پورې د اټکل وړ ډله نه ده، او یو شبه نظامي توب نه وتې نه ده، قانونمند او مشروعیت او ملي او مسؤوله ډله نه ده، هغې سره دولتي پروتوکولي چارې ولري. البته عمومي اړیکې لري د افغانستان سره، من حیث د یو دولت سره، یو سیاسي تاریخي جغرافیا سره چې افغانستان نومیږي، اما نه د اوسني حاکمیت سره.
ډېره مننه جانواز صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه له تاسو به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات سوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. په لومړي ګام کې په تاسف سره وایم چې زه د داسې هیواد تابعه ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پریکړونه هغه نقش او رول مونږ حل ته نه لرو. البته دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی لري د طالبانو حیاتونه ډیر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپل گاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي په لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. خو هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت حیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړي دي. مونږ د اسلامي امارت د 15 کلن بخښنه غواړم د 15 کسیز حیات سفر په ناروی کې د لومړي ځل لپاره ولید. همدارنګه مونږ د په دې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوه ناسه یاد نکو په دریمه ناسه کې د طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلوده، یعنی هغه اته کسیس هیئت هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده اماراتو او نورو گاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه په دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازمه د تاسو پوښتنې ته او هغه اصلي هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور، دغه ټول ټکي دي چې مونږ کولای سو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، کغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي، کغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، کغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، کغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، او همدارنګ په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې، چې متاسفانه لاغه ټول منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتمان لري او یا دغه په رهبری کې کټول نه خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد او ستاندرد نظام په جوړولو کې ونده وخی، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ شي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې د سیاده کم چې مثلا په د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا طالبانو سره په تعامل کې وزندوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوه په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تر اوسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تر اوسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده، او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه ICC، ICG او نورو کې د افغانستان په حق لږونه پورته شوي دي، اولته اغلې منډې ترلې وهي، څارنوالان تعین سوي دي، نړیوال ورته پام سوی ده، په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ، په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په ICG کې وه، د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو، په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 364 نوي دوسیې چې مستند شوي دي د رسنیو د کارکونکو په پاکل باندې، دا خپل یو لوی خبره ده او چنړی او همدارنګه په فرنګي برخه کې پارکونو تنتک حمام تنتک په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل ودونه نه جوړول خوشحالي نه کول د نور مسائل په واز فرنګي برخه کې زبه یو څو نورې برخه هم په زغلنده توګه تاسو رعایت کوم هغه د چي په اخلاقي برخه کې ګوري هلته د لسنه وړو جنو سره ودونه جنسي تجاوزونه او همدارنګه په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي په غو کې نشفافیت بیکاری او د معاشونو نه ورکړه موږ ولید یوازې په دې وروستیو کې په هرات بلخ کابل کې متقاعدین راپورت صادق پلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض هغه جنسیتی تبعیض او کنور دي هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشټوالی ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم اجازه راکړئ مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعهګان او سنیانو تکو چې په کورمه ایجنسی کې دغه جګړې و راخیسته ده د هندو تبارانو حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له کاغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړي د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چلت په افغانستان کې وو د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. او حقوقي برخه مې مخکې مې یاد کړه چې د بشر حقوق دي که هغه د قانون نشتوالی په افغانستان کې دی که هغه صحرایي محکمې دي ګوري دغه ټول هغه چالشونه هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ د مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال ځکه لیوي خو سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پیږم که اجازه راکړې زه به یو ټکي ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی یو رسمیت دی دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو څخه پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه اسلامي هیوادونه د دې سیمې هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. په یو ټکي کې وایم هغه دا هیروي چې هلته کله چې د دوهې دغه هوکړه سرته ورسېدله او په دې کې ټولې ماده اجرا نسولې یعنی نقص شولې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل اولته ټولو ته اعلان کړه چې یا فیصله وکړه چې کچېرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ ټولنیز لحاظ صورت نمومي تاسو دغه هیواد پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو.
ځکه
دغه ډله په هر ستیج کې منډي وی ناظر ده کینی مګر غږ څوک نه اوري.
جنبال صاحب تاسو پروسه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی په ورستوي کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذي زمير کابلوف لمړی پاکستان بیا کابل ته سفر وکړ بیا د روسي د امنیت شورا مشر سرګي شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاور کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی وژل شو او څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل د پاره د چین ځنګړي استاذي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې دغه کاسانو باسون له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استاذ د هر هیواد چارواکی کاغه امنیتی چارواکی دی کاغه ملکی چارواکی دی ډیپلوماتان دی او شیزی خو مشخصه موخی لري او عمدتاً د خپلو منافع او د موخو په د اجرا کولو لپاره د هغې په اړه د خبرو اترو لپاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکی زی که هغه سیاسی دی که هغه امنیتی نظامی دی استخباراتی دی عمدتا هدف هم همدغه، یعنی افغانستان ته په ډیر تاسو سره ډیری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور نور هیوادونه عمدتا هغه د تاسو خپله یو ډیر لایق او پرمختللی خبریال هستی تاکې به ووایې چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتا د همدغو موخو د خاطر، یعنی امنیتی، نظامی، استخباراتی او د مخدره موادو د توکو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتا غږېږي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو، د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری، نو دوی با په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړل، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل دې ته دوی زړه ښه نه کړ. دوی په دغه اکتفا وکړه چې موږ هستو، موږ په زوره نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې د دوی په مغزو کې تشکیل شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي سبا اوسېږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي. اوس بیا یو ځلې راشم هغه ستاسو اساسي پوښتنې ته چې دا هېوادونه کمې موخې لري. تاسو تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر پابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو او تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و او هغه د صدر اعظم مرستیال دی، دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغسې یو قرارداد لري امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغسې یو قرارداد موږ سره امضا کړئ. یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول، د هغوی په ادعا، نو لطفا موږ سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک کړئ. او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي، ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي، او ځینې نور، یعنی عمدتا ټول همدغه امنیتي، استخباراتي او دغه خبرې دي، د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوي چې وار په وار هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسئولین دي، که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي، وار په وار همدغه داسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی. وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي، اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي، رئیس ورته وایي، هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه ادبیا. نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده، غیر د نظامی امنیتی ارخ اقتصادی برنامه نگو دوی د افغانستان د پاره په ډیر خوشمیز سره وایم هیڅ نو اقتصادی اجتماعی برنامه نه لري او دا ډیر د تاسف دی چې د سیمه مقدر هیوادونه لکه چین لکه روسیا دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره ځکه چې پوهیږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري مګر د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویل چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم بیا دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسوده چې ویلېږي له خپل هغه دولتي دوما ته یعنې چې زموږ ستاسو هغه ماده چې ولسي جرګې کېږي دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي خو که هر وخت کې بیا لازم وګڼله بېرته به یې داخلوي نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي او په یوازې توب خو یې هېڅکله نه کوي دا کار کیدای شي که وضعیت تغیر وکړي مشروعیت رامنځته شي مسؤلیت رامنځته شي پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده په هغه صورت کې کیدای شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت پېژني عین خبرې د چین هم ده تاسو ګوري چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس لکه په شمال کې ځینې پروژې دي وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو اما کمه ده یوه پروژه دوی عملی نه کړه فقط خبرې دي وعدې دي هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لخوا ترلاسه نه کړي تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکړه لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت لري عواقب لري پایل ولري تر هغې مخته نه ځي
ډېر مننه مارج صاحب که په لنډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وار ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي
لکه څنګه چې مخکې یو لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده په ملګرو ملتونو کې هلته نصب شي یا قبول شي ما ته همیشه هغه په متل را یادېږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی نو زما نماینده په ملګرو ملتونو کې تاسې هلته کښېنوئ ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان هدي اقل په دا وروستیو 500 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې قراردادونه پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوس پړلې سی هغه ټول د افغانستان پارشیفونو په بهرنۍ چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي دا څنګه کېږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتی اقتصادي پاوزي او نورو برخو کې لاستیک شوی او چاته د شوروي یا د روسي د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او دغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاسلیک سوچي هغه د امریکا ته ډېر اجازه ورکول چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي ګوري دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کیږي چې له یو هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسي له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ دغه مخکې جنبار صاحب یادونه وکړله دغه زمير کابلوف یا شایګو را تقسیم ته افغانستان ته دا لټوکو ډک نه و ځکه چلته نه یوازې د افغانستان په کچه د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره یو کتل امنیتي ورګانونو سره یو کتل بلان خبره ترازو په اخر کې یو جمله کې چې ملي مشروعیت په نړیوال رسمیت لار خلاصه کی او هواد به د آبادانی خواته لار سی کنه
غرق یو ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واوریدنن مو د نړی لدینو هوادونو سره د طالبانو د تعامل په اړه خبري وکړي.